السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه اوري. لومړی هم ازادي اوریدونکو او د رکشوي ځانو د پروګرام لانډه برخه، ورپسې هم د ازادۍ میلمه چې په هغه کې له حمیم صاحب سره چې یو خبریال دی خبرې سوي دي. راځي په پیل کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي د غلطه دوی ته کار کول داسې دي لکه لماینونو ډاک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت چې سبا جمعه د می په درېم لمانځل کېږي خبرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ته ویلي چې د په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړې له څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم په افغانستان کې کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو میرمنو سره د مرستو لپاره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج دافیر رافایلا یودیچی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه د دغه مرستې خبر ورکړی ده او لیکلي دي چې د آسیا، مرکزی آسیا او منځنی ختیځ لپاره د دوی استازي پیتریس اوستبس د دغه مرستې موافقه لاسلیک کړې ده. د یودی چې په خبره دغه مرستې د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف تر سره کیږي. له دې مخکې اروپای ټولنې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز بیوزلی زیاتی او ورسره د خوراکي موادو اړتیاوي هم ځکه زیاتیږي چې په وینا یې په دې هیواد کې د شپږ اویا سلنه وګړو ژوند په کرنې پورې تړلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له لکه زیات نجونو او هلکانو سره د مقوي خوراکي موادو مرسته کوي تر څو هغوی فعاله پاتې شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي هیڅ ماشوم باید وږی ښوونځي ته لاړ نه شي. ډبلیو ایف پی د ښوونځیو ماشومانو ته د مقوي خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوې. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملاً تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په چین کې د یوې لویې لارې د ښویېدو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 6% ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اجانس د چین د دولتي اجانس شینوا په حواله نن پنجشنبه دغه شمېرې خپرې کړې. خبر کې راغلی چې پېښه کې شاوخوا 1.5 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په ګوانګ ډانګ ولایت کې دغه لویه لاره د یوې تپې په لمن کې تېره شوې چې د سه شنبې په ورځ په ښویېدو سره یې شاوخوا 14 موټر کندې ته لوېدلي. په راپورونو کې راغلي چې مرژوب له ځکه زیاته ده چې یو شمېر موټر کندې ته لوېدو سره سم سوځېدلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اوکران په جګړه کې له مسکو سره د همکارۍ په تور د روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو پر 280 شرکتونو او بنسټونو بندیزونه لګولې دي. شاوخوا 200 شرکتونه او بنسټونه د امریکا د خزانې وزارت او اتیا نور شرکتونه او بنسټونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تر بندیزونو لاندې راغلي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د محل د دوی سیمو ته ورتلونکي اوبه کمې دي او که چیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمې ستونزې به هواري شي. ځینې نور اوریدونکو د بیوازلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او دغه راز نور پیغامونه هم راغلي دي. په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې ویل چې په دغه هیواد کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه په ناوړه حالات کې دي. طالبانو بیا دغه راپورونه بی اساسه بللی دي. دا چې په دغه شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې خودل کوم ځای نیسي او اغیز لرلی شي کنه، په دې اړه د خزولې فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو، خو پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هله چې جوړ او روغ خوشحال دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله، زموږ ولسوالۍ اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکه جکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی. هله چې زما پیغام نشر سی شواخ د لاچاری. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادی رادیو ټول کارکوکو ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه. او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي، نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي اقتصاد سره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې د وړ مورځي آیا یو پلار د زامنو سره مرورسوي. لور بیا بخاری ور ودروله، 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تیبر برابر کړی، زامنو د کور سره شړلې د لور دا وپا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د انسلیز جنگیر مسلمان ازادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې ازادی راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي، د ښه صحت ولري. زه د ازادی راډیو له طریقې محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول، انټرنیټ یو قدم ما خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یا بام ته خېزم یا د سیدوړې سطح ته خېزم یا له کوره وځم، بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم ما خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا 8 یا 9 انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا 200 کورونه، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د انټرن شرکت موږ د ستونزه راحل کړي ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه انټرن یا د افغانستان د هر شرکت سي متفعاله کړي، او که هغه نوي دا د جنډې په بلای سر کې کوم امتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشه نه اوریدونکو، عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روجان دل تزمیر په ولسوالۍ کې چې دغه د دبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزل خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د مشرانو ساده غوښتنه د کچری دی زموږ غوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بیا اندازې زیاتې. داسې خلک ستاسو داسې کسان ورو دلته ستا چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه لا دا زیانمن کسان چې کم پاتې دي دا غدیم نوښتا کې په خپل لیسونو کې خصوصا دا مېرمنې د نوښتا کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شاریاتو کې زوینم همیشه زدا شار ته زمو وینم دا به سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي نظمیر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بې وزله مېرمنې نوښتا کې چې په دغه شارو باندې په دغه غار چوک باندې ولاړې دا به سرپرست مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې د غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې هغه خپل د کور سرپرستی سر ته رسي نو د دې سمر دغه غشتنه ده چې دغه د ګرمسولو لوسوالي ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښتا کوي.
ازادي راډیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالی نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالی تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلق هم ډیر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه وتړنو ډیر اجر به وي. الله پاک مو ستاله مو جوړه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده. زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادونو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سو دیم د امدغه شیرین جانان وطن په مینا باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابر کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي. کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پر دوه خارجان ته تکلیف او زیار کشلی. نو هله مودا د چټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په صحیح شکل خپل وظیفه او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام دی، یو نظر دی، یو وړاندیز دی. هله دا چې زما پیغام مخفور کی
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عید نه لارم کور کراور کوم ته دې سخت مشکلات سم خون کوم دا امارات پرغلای دی د موږ ته خوود نر کیوی دا خو ظلم دی دا خو پښې د موږ د ماش ګرځېدلې په ما ټول سمي یار وخت کور نه ان تاسو شو کرامات ار څو وی بدبختین ملت هغه د سرنوشت ظالم جاهل فلسطین د موږ سرنوشت سست د خلکو فلسطین.
السلام علیکم، زاب المنانی فزید زابل ولایت شمرزول ول سوالی صف سرچ کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوالت چې دا چې کوم پیدا نه یو در څه جوړ کړی او څه دوه د تاوه نه کار پر پیل کړی در نو د شمرزول ول سوالی مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځ سر وتلی دی دا ټول د تو بو سلا بو د شهر یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه وزارت د دفاع وزارت خدای هله چې دا د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته مده من دکا چې ډیره سخته زمي او بلارمنو سي دي د من دکا خلک ډیر متجرر سي دي نو کچيري مو سات دا مو دي خوښه ده له بهرني مو سات اوس چې دلته راجل سي او راشي داخل کو سره کومه کوي یو جهان نه نه
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخيو مخ هم واوریدل په دې هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو هم ور رسیدلی وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه د اندېښنې وړ بلل شوی دي، او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقوقونه پکې محدودېږي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځای بللي او ادعا کړي چې په افغانستان کې د دوی پټکو د ښځو حقوقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده؟ څه وشي چې د بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریځ سره یو شي، او په دغه حالاتو کې د دغه ډول غونډو اغېز څه کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ښځو فعاله او د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقوقو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی ده، او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقوقو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بینالمللي ټولنې آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقوقو مسله په اصطلاح کمرنګ کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یا د دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري، نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې څه فکر کوم دا خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بینالمللي مسایلو او د بینالمللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین سره موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې هم چنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي، بلاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو، په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفيږي، اما طالبان بیا د ښځو حقوقو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي، او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقوقو موضوع د په ځانګړي توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تضمین شي؟
د تاسف زه خدای ته چې بینل ټول خپل اندېښنه خوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره لزجیت نه کار اخلي، فکر کوي چې مرتبه شي محدود شي، چې دوی حذف شي، دوی کولای شي د انډا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوانه، افغانستان ته سخت تاوانه رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه شي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري، د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل نه کی یا خپل ځان ته په اصلاح په افته کنیز یا برده وساتی نو دوی باید احساس مسئولیت وای که دیتا باید بشری حقونه تا دیو درست تعریف وای که زکر چه دا به حقون قیل دل خود اگر اسلام دا چورتا حق و حقوق تا قیل شوی او زه فکر کوم چې زده کړن اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی او دا حق باید ورته ورکړل شي که هغه د کار حق دی که هغه د سفر حق دی که هغه د اظهار نظر حق دی که د تصمیم نیولو ده دا ټول هغه حق ده چې ورته اسلام ورته ورکړی دی او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره د خپل حاکمیت دپاره د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره څه خپل جنګیالي وجنګوي هغه وخت تېر شوی جنګي حالت نه ده اوس دوی په واک کې دي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو عزیزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هیله ده زده راډیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم بیا له مزار شریف نه یم له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومېږي د پلار نوم یې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دی بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شماري وایم 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورت افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورت بیا یو یو تکراروم 0 و 8 3 فیریش پگ 2 فیری 15 سلور 0 بل نمبر ده 0 و و 8 9 0 3 9 0 سلور پرسه شماره افغان ده 0 و 2 فیری 0 9 2 فیری سلور 9 سلور یو په دې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر همزله لامنه ملغمه څخه موږ د یو تر زوی چې نصر نومي کې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه د سیم په سلو وې څو کالي تر وکړنه پرتان د کار سره معلومات نه مته دې په داس نه راځم دوی سپیر واوی آتیا نه شپک سواتا یا یعنی سپیر وو وو اتا سپیر دوا نه شپک وو اتا بس تختی پامان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22 او بله شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما په هم نصف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-14-15-3، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9، یعنی 0-8-1-1-1-9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-22-42-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-42-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د 6 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 3-4 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم: 0-2-6-8-1. وسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. دا د ازادي ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفریده سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا ملما د ټول نیوز پوخنۍ خبريال عبدالحمیم دی. عبدالحمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډېر مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، امالته لوی شوی یم، امالته مې ښوونځی لوستی ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و؟ او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام سیمپری زه شوم، وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمپرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب، قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څام ماماګان ويم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینې وخت داس کیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه سفرم په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونه کې مشکل وي ځینې میتودونه کې سخت وي اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر رقم موهیت او د هر رقم میتود سره غوی ایار کیږي غوی بلد کیږي اما ځکه کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را ته وای حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کې کانکور از موینه څنګه تیره شوه په دې را ته وایست
زه چې کله لسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو ځکه شرمونه ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 256 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه سوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه خونتون ته کامیابه سوی یم اوس باید زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه سوي چې څوک د هغه سره تللی وای یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایې او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه چراکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې هغه کاسل ته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما یو زه خود کار کوم بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر معلومېدلم بیا وای زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بیرته راغلم هلمند ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بیرته ځواب کړی و بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی و زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلانګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجیب زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لمړی ځل چې لاغه سر لیدنه او قسم زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلی و خو زما سره کوم امکان کوم انټرویو سم زما سره نه دي تر سره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې ډیر کشر معلومه ده لمبیا ما ته چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یو ول ته څه مشکل نه زما ته دم کار کوم دا دونه وخت مېل ته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړي چې دا ستا مصارف دي زرالما یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار پر راته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شل کلونو کې او تاسو هغه ځنې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور په سلاړ شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
التا هر لحظه مربو زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز می اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې و التا دوامدار جنگ وو که روزګانو جنگ وو که زابل وو که کندهار وو اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو نو ډېر تمرکز اسما د راپورونو پر جنگ باندې وو داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه د نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ایم پی جار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی
او کله چې ژوندۍ راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مور کړې وي دا مور کړې
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحه ته بدللم چې هلته به ډیر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي ستونزه خو ډیر کسان نتلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرې دي په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرې دي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به دا غه پیټ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بل ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښایم او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مالی او شت چانس دی زه باید دا مس نه کوم چې په هر طریقې زه باید ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب قدم راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کموالي جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله امدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلود. یم د به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس بدبختی ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نا پاک کاروندا کی کار کی او هغه بیچاره پته نه پویږي چې دای دا زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروین او ګوډر او کریستال جوړیدل اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي. نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت بیوسی به ما ځان به بیوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوری نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه.
سمیب صاحب قدم راته وایي په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند کورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاستی کارخانه کارزای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی و. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه و. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو ته حکومت په ضد باندې به جنګېدل نه د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو ما لاغزای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي. خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډېره تنګه و شهر کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیر شل کلونو هڅه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راویستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مې دفتر ته وویله چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه. زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیق کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ، همالته د پخواني کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول. ده اوی ژوند له لاس اور کی داغی فامیلونه چې وز ګورم داغی د فامیلونو سرنويش چې ګورم چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتوګه دام را ته جواب کړی وس خپل مسلک کې کار نه کوي لریاستي تصمیم لري چاینده کې بیرته دغه مسلک ته چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
د زما په فکر باندې چې خبريالي صحیح چې مسلک وي ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چې ډیر کسان ولیدل دي چې هغه درس ویلي دي پونتونه ویلي او د برخه کې هغه دوی مسلکی سوي دي مسلکی وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چې ډیر د پونتون استادان ولیدل دي هغه ریپورتینګ نس کولای ریپورت نس لیکلای اما یو کس کی کاغله دولسم سم سفر غسوي هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټول اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په استر کې ورته ګورم او دا هنر دی چې دای څه نه چې انسان وجود کې نه وشل کیږي و سم زه حادثه کوم چې پاوزه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان همیم سب چې وخت را کړو خبرې دی هنر ټی وی سیزن 2